د بلجیم د پلازمېنې بروکسل د پرونی کنفرانس له وروستیو نتایجو مو خبرو چې نړیوالو په دې کنفرانس کې د څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د هغه مرسته ده چې د افغانستان حکومت دومره انتمه نه لرله. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بروکسل کنفرانس د څلور راتلونکو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې په اعلان سره پای ته ورسېد. فرانسه هڅه کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسودې لپاره ملاتړ راجلب کړي چې له امله به د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربند ټینګ شي. روسي چارواکي وایي دوه جنګي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روانې شوې څو په سیمه کې له نورو جنګي روسي بیړیو سره یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د بروکسل کنفرانس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې په اعلان سره پای ته ورسېد. د اروپایي ټولنې د نړیوالې همغږۍ او پراختیا کمیشنر نیون ممیتسا د بروکسل کنفرانس په پای کې وویل دا یې وخت نه دی چې اوسمهال د افغانستان له خلکو سره مرستې او یا د هغوی لپاره پانګونې کمې شي. افغان ولسمشر اشرف غني وویل له دې ژمنې سره د نړیوالو لپاره د افغانستان اعتبار نور هم زیات شو. تمه ده چې تر 2000 کال پورې له افغانستان سره دا څه باندې 15 میلیارد ډالر مرسته به په بنسټیزو برخو کې ښې حکومتوالۍ او دغه راز بېلابېلو پروژو ولګول شي. په کندوز کې روغتونونه د جګړو له امله تړل شوي او د ټپیانو درملنه نه کیږي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په کندوز ښار کې یوازې 220 روغتون فعال و چې د افغان پوځیانو او طالبانو د سختې جګړې له امله وتړل شو. ښاغلی عالم له مرستندویو ټولنو وغوښتل چې ژر تر ژره د ټپیانو د درملنې په هدف بیړنۍ مرستې وکړي. په کندوز کې د عامې روغتیا او حوزوي روغتون د معلوماتو له مخې د جګړې له پیل راهیسې چې نن یې څلورمه ورځ ده څه باندې 200 ټپیان روغتون ته وړ شویری. د امریکا د متحده ایالاتونو د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره د 429 زرهي موټرو مرسته وکړه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال مرتضی رحیمی وویل چې د دغو مرستو 246 هموی موټر ملي پولیسو ته تسلیم شول. ښاغلی رحیمی د کورنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو پیغام کې د پاتې نورو موټرو په اړه وویل
222 هموی باقی مانده په قطعات خاص.
222 هموی موټر پاتې دي چې ډېر ژر به خاصو ځواکونو نظمي عامې پوځیانو سرحدي قطعاتو او نورو اړوندو زونونو ته توزیع شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې څه باندې 80,000 میله نوي امریکایي وسلې هم ملي پولیسو ته د هغوی د لاس سنبالتیا په خاطر ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې ملي پولیسو ته د وسلو او وسایطو ورکړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د جوزجان یو چارواکی په دې ولایت کې له طالبانو سره د 15 محلي پولیسو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د پولیس په وروستیو درې ورځو کې په درز آب او قشتي په ولسوالیو کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. هغوی محلي پولیسو له طالبانو سره اړیکه ټینګه کړې وه او ورسره یو ځای شول. ښاغلی غفوري زیاته کړه چې په درز آب او قشتي په ولسوالیو کې یو شمېر پوستې هم طالبانو نیولې دي. فرانسه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسودې لپاره ملاتړ راجلب کړي چې له امله به د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربند ټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن د اکتوبر په 6 د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مک ارو سره وګوري. د دغه لیدنې جزئیات نه دي شریک شوي خو دا لیدنه به په داسې حال کې وشي چې د موسکو او لویدیځ ترمنځ لانجې وروسته له هغې زیاتې شوي چې روسیې د بشر الاسد رژیم د مخالفینو پر ضد د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د چهارشنبې په ورځ وویل هڅه به وکړي چې په حلب کې د اوربند ټینګښت او ملکیانو ته د مرستو د رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د نوې مسودې په اړه د روسیې ملاتړ او لیوالتیا جلب کړي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د متحدو ایالاتونو د روانې اونۍ له هغې پرېکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بېرته پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کیری او لاورف په ټلیفون د سوریې، اوکراین او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. دغه وزارت وویل چې دغه خبرې له هغه چوکاټه بهر ترسره شوې چې 48 ساعته مخکې په محاصره شوي حالب ښار کې د روسیې د بمباری د دوام له امله رامنځته شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل هغه وضعیت ته په پام سره چې په حالب کې روان دی، دا به زموږ لپاره غیر مسؤولانه وي چې د بهرنیو چارو له وزیر سره ابتدایي تماس ونه لرو. روسي چارواکي وایي دوه جنگي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روان شوې څو په سیمه کې له نورو جنگي روسي بیړیو سره یو ځای شي. د روسیې د تور سمندرګي د چټکې پوځي قطعې یوه ویاند وویل چې دوه بویان ډوله جنگي بیړۍ د اکتوبر په 4مه په کریمیا کې د سویستپول له پوځي اډې نه په سیمه کې د موسکو لخوا په پوځي ګزمې کې د ګډون په هدف ووتلې. دغه ویاندا هم وویل چې دوی تمه کوي په کروز مزایلو سمبال دا جنگي بیړۍ به د اکتوبر په 5مه ماښام مهال مدیترانې سمندرګي ته رسېدلې وي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې موسکو په سوریه کې د تارتوس پوځي اډې ته د S-300 ډوله هوا ضد مزایلو د لیږلو خبره تایید کړه. د روسیې لخوا دا اقدام په داسې وخت کې کېږي چې واشنګټن ویلي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د روسیې له لورې پیل شوې هڅې تحریموي. موسکو په دې تورن دی چې د رژیم د مخالفینو لخوا د حلب ښار د نیول شوو برخو پر سر یې بمباري زیاتې کړي او له دولتي ځواکونو سره یې مرسته کړې چې د هېواد دوهم ښار په نیولو بریالی شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې منظوري تاریخي وبلله. اوباما یوه ورځ وروسته له هغې چې د اروپا پارلمان دا موافقه تصویب کړه وویل چې راتلونکی نسل به د دې موافقې منظوري زموږ د ځمکې په تاریخ کې د پرمختګ یوه نښه یادوي. ولسمشر اوباما دا ټینګار هم وکړ چې د موافقې ټول منونکي ډلې باید د هغې د عملي کېدو لپاره لاس په کار شي او عملا هوا ته د مضره ګازونو د خپرېدو مخنیوی وکړي، او یوازې دا موافقه هم د نړۍ اقلیمي کړکېچ نه شي حل کولی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون په نیویارک کې وویل چې د اقلیم په اړه دا موافقه به د نومبر له 4مې وروسته د اجرا وړ وي. د پاریس د اقلیم موافقه لیک د 2015 میلادي کال په دسمبر کې 200 هیوادونو ته رسیدلی و چې د 170 هیوادونو لخوا لاسلیک شو، خو د لږ تر لږه 55 هیوادونو تایید ته ضرورت درلود څو د مضره ګازونو د خپرېدو مخه ونیسي. ازادي رادیو او ری خبرونه د غراز دی. ازادي رادیو په ویپانه کې هم لوستل شي ک په ویپانه کې مو پته ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بروکسل په کانفرانس کې د افغانستان د حکومت د تامې خلاف نړیوالو د څلور راتلونکو کلونو لپاره له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه وکړه.
We have pledged together an impressive amount of $15.2 billion.
په دې کانفرانس کې د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو ملاتړ هم وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
The Taliban and their allies cannot wait us out. That's an important message.
طالبانو هم په دې وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی. پر کندو سربیره چې ویل کېږي تر اوسه د ښار ختیځې برخې ځینې برخې په لاس کې دي، د اروزګان مرکز ترین کوټ هم محاصره کړی.
پورته ولایتي ادارې سره دا قدر توان نشته چې لارې خلاصې کړي، تصفیوي او چانیز عملیات ترسره کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې دا ځل د تصوفي ادب او د موسیقي قوالی صنف څیړل شوی. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره نړیوال ټولنې مهمه غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې تر هغه زیاته مرسته وکړه چې افغان حکومت یې تمه لرله. تفصیل له بروکسل د ازادي راډیو د خبریال احمد شیبر په رپورټ کې.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د 15 هیوادو او شاوخوا 26 نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو لښمنې سره پای ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکارۍ مشر نوین ممیچا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه. خوشحاله یم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې اعلانوو. 15.2 میلیارد ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له موګیرینی سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل دا یو ژمنه ده چې د دې ژمنې پلي کول اوس تر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستانه په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کال وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډېر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
ملګری ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د ښې راتلونکي باب پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان لپاره د بروکسل په کانفرانس کې وویل افغانستان د سولې او ثبات وړ دی او نړیواله ټولنې باید له 2000 میلادي کال ورهاخوا هم ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دې غونډې ته وویل چې طالبان به کله هم د زور له لارې خپلو اهدافو ته ونه رسېږي، خو د سولې ښه لار په مخ کې لري. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
نړیواله ټولنه وایي چې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره له افغانستان سره د اوږدمهاله ملاتړ ژمنه کوي چې د دوی دا ملاتړ به دغه هیواد ته نوی راتلونکی ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د بروکسل په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو باثبات افغانستان لپاره د 2000 کال وراخوا هم د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
موږ باید د افغانستان او سیمې د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړو. افغانان د دې وړ دي چې له ځان سره نړیوال ملاتړ ولري، او دا ملاتړ د څو راتلونکو کلونو لپاره مهم دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې تر اوږدو خبرو وروسته له حزب اسلامي سره د روغې جوړې هوکړه لاسلیک کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غني د بروکسل په کانفرانس کې دا یوه لاسته راوړنه یاده کړه او ویل چې د افغانستان سیاست کله هم تخریبي نه دی، بلکې د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک د ډاره چونکو لپاره یو واضح پیغام دی. ښاغلی غنی په دې غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې د تروریزم د ختمولو لپاره د سیمه په هیوادونو تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده او طالبان کله هم نشي کولی چې د زور له لارې هدف ته ورسیږي.
د جګړې د ابرومندانه پای ته رسولو لپاره یو لارسته چې طالبان باید غوره کړي. دوی د جګړې په میدان کې هیڅکله نسی بریالي کېدای، بلکې یوازې له افغان حکومت سره د سولې او روغې جوړې له لارې کېدای شي چې دایمي ثبات ټینګ سي او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره سي، او د طالبانو هدف هم دا دی.
هندوستان، پاکستان، ایران، روسیا او چین هغه هیوادونه دي چې د افغانستان سره په سیمه کې پراته، او جان کیری ورڅخه وغوښتل چې د افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې ملاتړي وي. خو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو دیشمنو ته په کتو افغان کارپوان وایي چې نړیواله ټولنه د یوازې د افغانستان سره په مرستو کفایت نه کوي، بلکې د تروریزم په ملاتړو هیوادونه د هم خپل غږ یو کړي.
د جهان هم فهمیده که ای همی درست هستن در این
دی وی نړیوال ټولنې ته هم دا پته شته چې کوم هیوادونه د توریزم ملاتړي دي او اوس د دې وخت راغلی چې دوی اوس نه یوازې په افغانستان کې د توریزم په وړاندې جدیت ښکاره کړي بلکې باید د توریزم په ملاتړو په تیره بیا په پاکستان فشار راوړي او هغه مکلف کړي چې په افغانستان کې د سولې سره مرسته وکړي. د برکسل غونډه د اویا څخه د ډیرو هیوادونو او د شلو څخه د ډیرو نړیوالو سازمانونو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په بلجیم کې جوړه شوه چې ګډون کوونکي د افغانستان د یوازې نه پاتې کېدو ژمنه وکړه. خو د چارو څېړونکي انتظار خادم هیله لري چې که نړیواله ټولنه د افغانستان سره په مرستو کې رښتینی پاتې کېږي باید هغه هیوادونه چې افغانستان ته توریزم استوي په تور لیست کې شامل کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بروکسل د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې وی موافقه ته چې کورنیو او نړیوالو د بشری حقوقو دلو پاملرنه ولې هغه موافقه چې د افغانستان د حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی او په اساس هغه افغانان چې په اروپایي هیوادونو کې رد شوي دي بیرته افغانستان ته استول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه موافقه غیر قانوني بلل ده. د افغانستان حکومت ورمه ورځ له اروپایي اتحادیه سره د هغو افغان کډوالو په ستنولو کې د مرستې ژمنه کړې ده چې په اروپایي اتحادیه کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر نه دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پرون هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغانستان پر حکومت فشار راوستی و څو د مالي مرستو د ترلاسه کولو لپاره دا موافقه لاسلیک کړي. نور جزئیات د فرشته جلازی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د حکومت او د اروپایي اتحادیې د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې یو شمېر افغانان بچې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو په شرایطو نه دي برابر افغانستان ته واستول شي. د افغان چارواکو په وینا دا موافقه په بروکسل کې له افغانستان سره د همکارۍ په اړه له روان نړیوال کنفرانس سره ارتباط نه لري. په موافقه کې د هغو افغانانو دقیق شمېر هم نه دی څرګند شوی چې له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي، خو مخکې په رپورټونو کې راغلي و چې اروپایي اتحادیه شای پر افغان حکومت فشار راولي چې د پراختیايي پروژو لپاره د مالي مرستو په بدل کې لږ تر لږه 80,000 افغان مهاجر ومني. د نوې موافقې پر اساس په افغانستان حکومت په یوه میاشت کې هر افغان مهاجر ته چې له اروپا استول کیږي د سفر جواز او نور ضروري اسناد ورکوي. د دې کسانو د سفر مالي لګښت اروپایي اتحادیه پر غاړه اخیستی دی. د موافقې دواړه لوري غواړي چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کې د دې پروازونو لپاره یو جلا ترمینل هم جوړ کړي. د رپورټونو پر اساس تیر کال لږ تر لږه 1,00,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی چې زیات وګړي په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي. د افغان نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او اروپایي اتحادیه د موافقې له امله شدید اندېښنه لري او دا موافقه غیر قانوني وبلله.
نگرانی شدید خودم از توافقنامه ای که بین دولت افغانستان و اتحادیه اروپا به خاطر دیپورت کردن و یا خارج افغان ها از اروپا.
حوریه مصدق وایی د افی نړیوال سازمان په دې اړه چې د افغانستان حکومت او اروپایي اتحادیه موافقه کړې چې یو شمېر هغه افغان مهاجرین چې په شرایطو نه دي برابر په زور ستنوي شدید اندېښنه لري. موږ فکر کوو چې اروپایي اتحادیه غیر قانوني کار کړی دی. دا موافقه د بندو دروازو شاته شوې او حتی د اروپا پارلمان سره نه ده شریکه شوې. دا موافقه په یو ډول د افغانستان پر حکومت د یوې معاملې په توګه تحمیل شوې او اروپایي اتحادیه د دې موافقې په بدل کې د افغانستان له حکومت سره د خپلو مرستو دوام تایید کړی دی او د موافقې په نشتوالي کې شای اروپایي اتحادیه د مرستو ژمنه نه وای کړي. د بشري حقوقو یو شمېر نورو مدافع ډلو هم پر دې موافقه انتقادونه کړي دي. په جرمني کې د پرو اسایل په نوم د غیر قانوني مهاجرینو د حقونو د ملاتړ یوې ډلې ویلي چې افغانستان ته د دغو خلکو بیرته ستنول غیر مسؤلانه کار دی. د بشري مرستو ادارې وایي په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو سره د هغو افغانانو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې له خپله هیواده تښتي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې نږدې 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه ثبت یو شای 1.5 میلیون نور له اسنادو پرته په دې هیواد کې ژوند کوي. اسلام آباد له ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې دا خلک هم بیرته افغانستان ته ستانه کړي. داسې ګڼل کیږي چې افغانانو ته د اسلام آباد وروستی ضرب الاجل شای نور تمدید نه سي. د پاکستان حکومت هلته میشتو افغانانو ته د راتلونکي کال د حمل تر میاشتې وخت ورکړی چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي.
ازادي راډیو او ری مخ کې په کورنۍ خبرونو کې مو اوریدل چې د کندوز د عام روغتیا رئیس ویلي دي چې په کندوز کې یوازنی فعال روغتون هم پرون د جګړو له امله وتړل شو. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي چې په ښار کې تصفیوي عملیات پیل شوي او ډېرې سیمې له طالبانو تصفیه شوي، خو له بلې خوا ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې وسلوال طالبان تر اوسه هم د ښار پر ځینو برخو کنټرول لري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې اوس هم د دې ښار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان موجود دي او له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د دې شورا یوه غړي امرالدین ولي پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه امنیتي ځواکونه په دې نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان د ښار له منځه وباسي. تفصیل د سباون کاکړ پر رپورټ کې.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د دې ولایت په یو شمېر برخو کې وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دغه ولایت د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان اوس هم دغه ولایت په دریمه حوزه نوآباد، خواجه مشهد، چرخاب او ازادي جاده کې موجود دي.
په کوڅو او پسکوڅو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. جنگ د نوآباد، خواجه مشهد، ازادي جاده، سیاست فامیلی د لومړی حوزې شاته او په دریمه حوزه کې روان ده.
وسلوال طالبانو د دوشنبه په ورځ پر کندوز ښار حمله وکړه او د ښار ځینې برخې ونیولې چې تر اوسه له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. تیر کال د میزان میاشتې څخه تر اوسه لا دوهم ځل چې وسلوال طالبان پر کندوز ښار حمله کوي. د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو ویلي و چې د تیرو درو ورځو په جګړه کې د پنځو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه وژل شوي او د دولتي ارقامو له مخې د سې شنبې تر ورځې پورې د وسلوال طالبانو د وژل شویو شمېره 10 تنه ښودل شوې وه. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د تخار والی هم د یو شمېر تازه دمه ځواکونو سره دغه ولایت ته د مرستې لپاره ورغلی و، خو د کندوز ولایت د محلي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول شوې. دغه موضوع ته په اشاره سره امیرالدین ولی وایي اوس مهال دغه ښار اوسیدونکي له خپلو کورونو څخه د وتلو او له ښار څخه د تیښتې په حال کې دي.
د تخار والی غوښتل چې هغه امکانات چې په لاس کې لري راشي او له دوی سره مرسته وکړي، خو نه پوهېږم څه خبره د دې لامل شوه چې د راتګ مخه ونیول شوه. دوی درک او احساس نه لري او خپله ایماني وجیبه په ښه ډول نه ترسره کوي. د خلکو چار ورکه ده، ماشومان او ښځې لوڅې پښې منډې وهي او ورختا دي.
په ورته وخت کې د کندوز د والی ویان سید محمد دانش په دغه ښار کې د امنیتي وزارت ډاډ ورکوي او وایي چې په دغه ښار کې هیڅ اندېښنه نه ده موجوده. نوموړي په دې اړه چې د دغه ولایت محلي چارواکو د تخار ولی ته ولي د کندوز په ښار کې د جنگ اجازه ورنه کړه داسې وویل:
دا کندوز دی، د جنگ مسؤلیت د پوځیانو په غاړه دی او بشپړ رهبری شته. دلته هیڅ اندېښنه نشته. د تخار سیمې چې پاک شي ښه ده. دښمن د کابل تر بندره او خاکې کونې پورې په شا تنبول شوی دی. د جنگ شدت د خواجه مشهد، خان آباد بندر او چرخاب په سیمه کې و چې له دې سیمو څخه په شا تنبول شوي دي. د مخالفینو په لسګونه مړي پر ځای پاتې دي.
لبلی خواز به الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان یادوي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالې د ښار په بلا حصار د پولیسو په پنځمه او درېمه حوزه او د ملي امنیت په شاري ریاست کې موجود دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت د وسلوال طالبانو دغه اداره دوي او وایي چې د خوندوز ښار 95% له وسلوال طالبان څخه پاک شوی دی. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه مو واورېدل. د غرات په جنوب کې د اورزګان امنیتي وضعیت هم خراب دی. پولیس جګړه کې د اورزګان نیو استازي عبیدالله بارګزی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د اورزګان مرکز ترین کوټ او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي. د اورزګان امنیتي وضعیت په اړه نور د شریف الله شرافت رپورټ کوي.
په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی وایي چې د پرله پسې عملیاتو وروسته اوس هم د مرکز ترینکوټ ښار د وسلوال طالبانو تر محاصرې لاندې دی. ښاغلی بارکزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په مرکز ترینکوټ وخت نا وخت په دولتي ادارو د سپکو او درنو وسلو حملې کوي. عبیدالله بارکزی وایي د جګړې له امله ښار ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو موادو بیې لوړې شوي دي.
دا کدر توان نسته چې لارې خلاصې کړي تصفیوي او چانیز عملیات ترسره کړي. مرکزي ادارې تر اوسه پورې داسې کومک چې هغه د ډاډ وړ دي، اطمینان وړ دي، تر اوسه نه دي کړي.
ښاغلی بارکزی زیاتوي څه باندې یوه میاشت وړاندې وسلوال طالبانو له بېلابېلو خواو په مرکز ترینکوټ باندې وسلوالي حملې پیل کړې چې اوس هم افغان ځواکونه له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. اروزګان د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبان پکښې فعاله سوي او وخت ناوخته په افغان ځواکونو حملې کوي، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان ته به اجازه ورنه کړي چې ښار ته ننوځي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د والي ویان دوست محمد نایب دا مني چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر سیمې لا اوس هم د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې دي، خو ښاغلی نایب وایي د وسلوال طالبان د ځپلو لپاره عملیات روان دي او افغان ځواکونو په یو شمېر سیمو کې پرمختګ هم کړی دی.
دا خبره په ځای ده چې لا هم د ترینکوټ اکثریت سیمې نه دي تصفیه شوي او حتی وسلوال مخالفین حضور لري. اما زه د یو شمېر سیمو نمونه یادوم چې سوله، سرچخلی، چرمګر، سفیدخار او دغه سیمې دي چې د وسلوالو مخالفینو د شتون څخه ډېرې برخې
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملکي کسان د تلفاتو د مخنیوي په هدف افغان ځواکونه تصفیوي عملیات په احتیاط پرمخ وړي. د افغانستان ولسي جرګه د اروزګان په وروستۍ نامنیو اندېښنه ښکاره کوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د یاد ولایت امنیتي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو لوونه تر وو
په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غواړي په هیواد کې د کاپی رایټ فرهنګ دود کړي. په دې مناسبت د وزارت د عدلیې وزارت او د رسنیو له بېلابېلو بنسټونو سره په ګډه پرون په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل د کاپی رایټ نه مراعاتولو یو لړ ستونزې پېښې کړي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د نافذو قوانینو په پلي کولو سره موجودې ستونزې له منځه یوسي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپي کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کوي دا کتاب دویم ځل نشرې، هغه مؤلف بشرند خبر شي کدا دویم ځل نشرې باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشرې کدا حقوق هغه ورکړي بیا سیدا کني مجبور دی هغه نشر کاغذ پروډکشن دی، د فرهنګي پروډکشن دی، کدا موسیقي پروډکشن دی، ک نورې برخې دی مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی دا هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي.
د بشپړې پیاوړتیا وروسته دا قانون خپل پړاوونه وهي. دا قانون په 5 او 6 مادو کې تدوین شوی، دقت پکې شوی او یو مهم قانون دی.
د رسنۍ یو زینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې د تصوفي ادب او موسیقي البته د قوالي سنت څېړل شوی دی. قوس اتنی بجیری او زلبیا پام کړی دی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بروکسل کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې په اعلان سره پای ته ورسېد. دا هغه مرسته ده چې د افغانستان حکومت یې دومره تمه نه کوله. د کندوز د عامه روغتیا رئیس وایي په کندوز کې یوازنی فعال روغتون هم پرون د جګړو له امله وتړل شو او د ډیرو ټپیانو درملنه اوس ناممکنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره د 429 زرهي موټرو مرسته وکړه. د جوزجان یو چارواکی په دې ولایت کې له طالبانو سره د 15 محلي پولیسو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. دغه محلي پولیس په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. فرانسه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسودې ملاتړ لپاره ملاتړ راجلب کړي چې له امله به د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربنټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د متحدو ایالاتونو د روانې اونۍ له هغې پرېکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له موسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې پرون له خپل روسي سیال لاوروف سره د سوریې په اړه خبرې بېرته پیل کړې. روسي چارواکي وایي دوه جنگي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روان شوې څو په سیمه کې له نورو جنگي روسي بیړیو سره یو ځای شي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې منظوري تاریخي وبلله. ازادي رادیو او ری که غوړی بیا هم د خبرونو په تفصیل سره ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم مخیل دی چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ورسیږي. یو نړیواله موضوع را خلو د روسیا او امریکا ترمنځ د کړکیچ په اړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هغو ډیپلوماتانو ته چې تیر کال په سن پیترزبورګ کې د یو کنفرانس په ترڅ کې ناتوانه شوي وو مخدره توکي نه و ورکړل شوي بلکې دوی په خپله یو څه تر اندازې زیات شراب څښلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ادعاوې رد کړې. جزئیات یې د سهیله حسرت نظیمي په رپورټ کې اوري.
مسکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه وروستي رپورټونه رد کړل چې ویلي وو دوه امریکایي ډیپلوماتانو ته چې تېر کال په روسیه کې یو کنفرانس ته تللي وو مخدر توکي ورکړل شوي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي دغه ډیپلوماتانو ته مخدر توکي نه وو ورکړل شوي بلکې خپله یې یو څه تر اندازې زیات شراب څښلي وو. سرګی ریابکوف د سه شنبه په ورځ د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو اندېښنو په وړاندې وکړه چې یو ورځ مخکې څرګندې کړې او وی ویل چې په تیرو دوه کلونو کې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو ځورونه او مزاحمت زیات شوی دی. د ازادۍ رادیو رپورټ ورکړ چې دغه پیښه د تیر نومبر په میاشت کې په سن پیترزبورګ کې د ملګرو ملتونو د فساد سره د مبارزې د کانفرنس په ترڅ کې شوې وه. یو له دغو دوو ډیپلوماتانو څخه روغتون ته ولېږدول شو. ویل کېږي چې دغه دوه تنه یو د امریکې د متحدو ایالتونو چارواکی او بل یو پخوانی چارواکی و چې د امریکې د متحدو ایالتونو په یوه پلاوي کې یې د سنت پیترزبورګ په کنفرانس کې چې د نومبر له دوهمې نیټې نه تر شپږمې پورې جوړ شوی و ګډون کړی و. د امریکې د متحدو ایالاتونو یو چارواکی وویل دوی د څېړنو له مخې دې پایلې ته رسېدلي چې دغو دوو تنو ډیپلوماتانو ته چې یو یې نارینه او یو میرمن ده په احتمال سره د دوی د اوسېدو هوټل په بار کې مخدر توکي ورکړل شوي دي. یو له دغو دوو تنو نه چې ناتوانه شوی و یوه غربي دوله کلینیک ته ولیږدول شو او د معایناتو په خاطر چې څه شی د ناروغۍ سبب شوي باید وینه ورڅخه اخیستل شوی او معاینه شوی وای چې ناببره برېښنا قطه شوه او کارکوونکو نه شوی کولی دا معاینات ترسره کړي. خو کله چې دغه کس له روسیې بهر یوړل شو نو د دې معایناتو لپاره ناوخته شوی و او کله چې د څېړنو لپاره د هغه هوټل د پرسونل د تقسیم اوقات پوښتنه وشوه نو د هوټل چارواکو وویل چې هغه موده څوک په هوټل کې نه و. په پای کې امریکایي چارواکو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته وویل د روسي چارواکو ځواب دا و چې دوی له شواهدو پرته څه نشي کولی. ریابکوف د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې وروسته د امریکې پروټست رد کړ او ویلیکل چې د دوی څېړنو ښودلې چې د سانت پیټرسبورګ په هیڅ یو روغتون کې کوم امریکایی نه دی درمل شوی. ریابکوف ویلي و چې دغه دوو امریکایانو یوازې لږ څه ډېر څښلي وو. ریابکوف وویل چې د امریکې جاسوسي ادارې هڅه کوي روسي ډیپلوماتان د ځان لپاره استخدام کړي او یا یې جاسوسان کړي. په دې باب مسکو هم له کلونو راهیسې شکایت کوي چې روسي اتباع له درېیم هیواد څخه تښتول کیږي. د ده اشاره په وروستیو کلونو کې پیښو ته ده چې ویکتور بوت په نامه یو روسي په یوه امریکایي محکمه کې د وسلې د قاچاق په جرم محکوم شو او بل روسي بیړۍ چلوونکی کنستانتین یاریشینکو چې د مخدرو توکو د قاچاق په جرم تورن و دواړه په درېیم هیواد کې نیول شوي او د امریکې متحدو ایالتونو ته تسلیم کړی شوي وو. مسکو په تیرو دوو کلونو کې هڅه وکړه چې دغه دوه کسان خوشی کړای شي. ښاغلی ریابکوف د سږ کال په پیل کې ویلي و چې کیدای شي دوی له هغو امریکایانو سره چې په روسیه کې بندیان دي تبادله شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی شهرونو کې 5.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولې کار کول ته مجبور شي.
بله ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي لکه ناامنۍ. تاسو وګورئ ورځ په ورځ ناامنۍ اضافه کیږي او د جنګونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي چې د هغوی هغه ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي. نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډیر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي، نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او تر درس لاندې تر تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي او د شهدا او معلولینو کورنۍ هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سنبال کړي.
ډېره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلومدار خبر ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلې، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دې نه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بے برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې هم ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه سوال سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دي، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیلولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 عمر پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستري توب دوکانونه، لکه ترکاني، لکه هنګری، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي، او تا هغه نه پورته یعنی چې تا 13 نه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکړي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خن واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایویلن وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند سری کسا پولیس و جن سوی دی تاکار و سنسکیم ها بچه تاکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره و خیلی
دیلانا فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې بس
لیکل
شي محکمې له خوا. ازادي رادیو 2289 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید ووایم چې دموکه حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی شوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ شوي دي، بل دولتي روزنتونونه دي جوړ شوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلي او بانډو او نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسېدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې. خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي، خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تو پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45مه ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی، دا اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون، د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دي لکه د کالي مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ شوي. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړی ده او خپل رپورټ هم ورکړی ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران نه دوی
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او دروم صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
راکوت شد آسمان د سیارو او ستارو نه، یو داغ را لپ
پزړه کې د سپوږمې د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفي ادب او موسیقي د خوږ صنف قوالین نومیږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفاني شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې فارسي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړئ.
د سویل کېږي چې د حقیقي مینې پر رنگ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه وروسته بیا یو شمېر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته سیل سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلو دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکی قوی په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلې کیفیت روخانه لور توري. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائنات او د پروردگار په وړاندې د خپل او عواطف او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کوم موضوعات راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف ته چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی ته جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنت او لایت غزل ساده ډول غزل سده د کلاسیک غزل سره لیگ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. قوالی سي ده د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکسه مغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و هغه نه مې د قوالی پاک له پښتنه وکسه قوالی څه ته وایي هغه وایي وای کله چې تاسو نور موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري خو قوالی موسیقي کته یې په ژبه هم ونه پوهیږي نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاص توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه خو شعر یې پښتو چې ډېره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مو شي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتې هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چې متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یوازی قوالی سندری دی او قوالی سندری از ما ژوند دی.
دیکھا کہ اس ماحول کو میں نے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خو د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل
زب خپل په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی، په همدې هلکو ته ورغلی یم، په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه هلکو کې 650 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دري او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدار از یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپاره سندرغاړو څخه دی چې قولي سندري ویلي دي. نو موري وای
قولي یک عارف هم خوانیم.
د موسیقي کې د اهل علم شاعرانو صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی د سره ډول تبلی دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقي دغه دروند او خوږ صنف ویونکو زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیات شي. په همدې هیله یو نن یې خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو ټلیفون راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.